افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې دا درته وایو چې د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به ځینې پرمختګونه وسي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. له نوریاس نوري نه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې ESG په یوه سرخلاصې لیک کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. د ازبکستان مرکزي بانک اعلان وکړ چې د خپلې پیسې سوم نوی اصل زریز بانک نوټ چاپوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو ملاتړې نړیوالې ډلې په یوه سرخلاصې لیک کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د غړو او رئیسانو په ټاکلو کې د شفافیت او دقت غوښتنه کړې ده. د ESG په نوم دغې ډلې په دغې لیک کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د خپلواکۍ د لا پیاوړتیا او ظرفیتونو د لوړتیا لپاره ډېره تمه کوي چې د کمیسیونونو لپاره د غړو د ټاکنې پروسه په شفافه توګه په داسې بڼه ترسره شي چې د قناعت وړ وي او هغه بېرته پر دې کمیسیونونو د افغانانو باور او اعتماد اعاده کړي. د انتخاباتو ملاتړ نړیوالې ډلې له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ولسمشرۍ له کاندیدانو او له حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د مهم مسؤلیت په سمه توګه سرته ترسره کړي او وړ بې پرې او تجربه لرونکي او مسلکي کسان د دواړو کمیسیونونو غړیتوب ته ورپېژني. ESG پر حکومت هم غږ کوي چې د ټاکنې بهیر ژر تر ژره ترسره کړي ترڅو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې په پام کې ده د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي د تیاری چارې ونه ځنډېږي. د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ په دغه نړیواله ډله کې یوناما، اروپایي اتحادیه، ناتو، امریکا، جاپان، جرمني، استرالیا، بریتانیا او د اسکندنوي هیوادونو په استازیتوب سویډن شامل دی. د افغانستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د یوه نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تیر ماښام په ارکل ښاغلي خلیلزاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلا او مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. اشرف غني دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د پاکستان سره او هم پاکستان د له هغوی سره خپلې اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړې دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې زلمی خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي چې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي راتلونکې اونۍ د فبروري په 15 په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. د فاریاب چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 14 وسلوال او 3 سرتېري وژل شوي دي. د فاریاب د امنیې قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه د دې ولایت په ارکلي کلي کې پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړل چې افغان امنیتي ځواکونو یې په وړاندې سخت مقاومت وکړ. د دواړو لورو ترمنځ په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 سخت ټپیان شوي. زموږ لور ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 3 سرتېري شهیدان شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په دې نښتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. قیصار د فاریاب له ناامنو ولسوالیو ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د پاکستان او هند ترمنځ زیات شوی کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر چې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره پاکستان ته په سفر کې ملګری دی، دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. الجبیر وویل
With regards to the disputes between India and Pakistan,
زموږ هدف دا دی چې د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وکړو او هم په سوله ییز ډول د اختلافاتو د هواري لپاره لارې چارې ولټوو. پاکستان ته د سعودي د ولیعهد د سفر په ترڅ کې اسلام آباد له نوې ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دو جلا پیښو کې د هند د پوځ او د هندي ملیشو لسګونو سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت هند په پاکستان کې ډیره پر جایشي محمد سخت دریځې ډلې اچولی دی. په پام کې ده چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان هند ته هم لاړ شي. د امریکا د پولیسو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی پخوانی سرپرست مشر وایي که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ادارې پخوانی مشر له روسیې سره د ده د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه د څېړنې د پای ته رسېدو په خاطر له کاره ګوښه کړی وي جرم یې ترسره کړی دی. اندریو مکب له سی بی ایس ټلویزیون سره په امریکا کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې دغه راز ویلي چې اف بی آی په حقه و چې په دې اړه چې آیا ترامپ د کمپاین په ترڅ کې له روسیې سره ګډ کار کړی و که نه د استخباراتو ضد تحقیقات پیل کړي. هغه زیاته کړه که ولسمشر عدالت څنډې ته کړی وي او د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی د روسیې په اړه پر تحقیقاتو د منفي اغېزې یا هم د هغو د پای ته رسېدو په هدف له کاره ګوښه کړی وي، نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې ولې د متحدو ایالتونو ولسمشر باید دا ډول کار وکړي. او د ازبکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې د خپلې پیسې سوم نوی سلزریز بانک نوټ د فبروري په 15مه چاپوي. دغه بانک ویلي چې دغه نوی بانک نوټ به د لومړي ځل لپاره د ړندو لپاره یوه ځانګړې نښه ولري. د ازبکستان د اسعارو د تبادلې د رسمي نرخ له مخې د دغه نوي سلزریز بانک نوټ ارزښت شاوخوا $12 دی.
د سولې علي شورا وایي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
د سولې ولسی حرکت غړي له وسلولو طالبانو سره د اوربند غوښتنه کوي. په کندهار کې د ورځې د چرګانو 10,000 کیلوګرام غوښه تولیدیږي.
په کندهار ولایت کې 400 بابا د چرګانو واړه او غټ فارمونه موجود دي. یو شرکتونه دي په کندهار په مرکز کې.
په پکتیا کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو.
د سکل کال دپاره زمونږ ټارګیټ سې دا 2,24,211 ماشومان زمونږ ټارګیټ دی. د اوس لپاره
په بهرنی موضوعاتو کې اورئ چې د نیو ډیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ له زیاتېدو سره سم پاکستان په هندوستان کې خپل سفیر وربللی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د سولې علي شورا وایي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نجر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسېدل. ټاکل شوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات د یو بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو ځینې شنونکي هم د قطر غونډې ته هیله مندي څرګندوي او وایي چې شاید د دایمي اوربند سبب سی. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 15مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسېدل. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لره روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې یو نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما په خیال باندې که وخت لږ واخلي که ډېر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تېره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه یې هیله څرګنده کړې ده. ولسمشر ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تېر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر ښاغلی خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ رسنیو ته په استول شوې یوې اعلامیې کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلی دی. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوي یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله ښیي او وایي چې شاید دا ناسته د وی دایمي اوربند لامل وګرځي. له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې پس له طالبانو د ماسکاو د ماسته نه ده لږ نور هم متاثر شوی وي د دې نه چې باید جګړه نور بس شي. همدغه وخت دی چې طالبان هم کولای شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. نو فکر کوم چې په دې ناسته کې به خلیلزاد لږ ذره ډېر ورسره جدي وغږیږي او امکان لري چې دا لار خلاصه کی د یو کلی اوربند لپاره.
په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم ده چې له هرې ممکنه لارې څخه په ګټې اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
عمر دل چې د سولې علي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه وسي. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په ولسي سطحه هم هڅې روانې دي. د سولې ولسي حرکت غړي له وسلولو طالبانو سره د اوربند غوښتنه کوي. د دغه کاروان غړي چې کونړ ته رسېدلي په کلیو، جوماتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي مشرانو او ښوونکو سره خبرې کوي. تفصیل له ناجی ساپینه.
دا ځل د سولې لپاره د ولسونو غږ د افغانستان له ختیځ نه. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي دوی هڅه کوي چې د جګړې خیل غاړې اوربند ته غاړه کېږدي. دغه کاروان چې دا مهال په کونړ ولایت کې دی په بیلابیلو ولسوالیو کې د پراخو غونډو په جوړولو سره خلک دې ته هڅوي چې له دوی سره یو ځای شي. د دغه حرکت یو غړي شاولی خان سالارزی وویل د سولې په مخ کې هر ډول خنډ باید لمنځه یوړل شي.
سوله غواړو او هر ډول خنډ چې د سولې په وړاندې وي هغه باید لرې شي. موږ د اوربان غواړو او موږ نشو کولای چې خپل زامن د داسې جګړې لمبو کو چې هغه د بل لپاره د ګټو جګړه وي. نور افغانان سولې ته اړلي، سوله غواړي او د ښکېلو غواړو نه، د ټولو ښکېلو غواړو نه دا هیله کوي چې باید جنګ بس کړي. دا جنګ د پردیو دی او دا جنگ نور موږ نشو زغملی.
نوموړي وویل د سولې ولسي حرکت غړي به له کونړ ولایت نه وروسته ننګرهار او لغمان ته ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت وروسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یوه خونړۍ انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخ ته یې پر لت وهه او له شاوخوا دو میاشتو وروسته لوسي پښې او پلي بلخ ته ولاړل. د دوی پیغام هر ځای ته پورسېدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي په کلیو، جماعتونو او ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي مشرانو، ښوونکو سره ناستې لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د سولې د ولسي حرکت له هڅو هرکلی کوي او اغېزمنې بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل
دا زه قدردانی کوم د خپل ولس نه د دې په څنګ کې غوښتنه مده ټول افغانانو مده د فوټ باید په ګډه سره په یو غږ اواز پورته کړو چې موږ سوله غواړو بغیر کوم قید شرط. هغه د افغانستان په خیری او دا ډیر مثبت تاثیر لري. حتی د مخالفینو په صفوف کې مثبت تاثیر لري، هغوی هم د تاثیر لاندې راځي او د دې په څنګ کې افغانان سره یو کی دغه د خپل د افغانانو یووالی د خپل تاریخ ثابت کړی چې کله چې موږ افغانان سره یو لاسو په خپل همیشه موږ په جنگ کې برلاسي او د دې په څنګ کې د مخالفینو په مقابل کې
له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته شوی او له وسله والو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه راپورونه وایي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د خپلو غړیو نومونه وباسي. د ولسي جرګې د اداري هیئت ځینې غړي د دې مطلب په څرګندولو سره ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په دې کار سره غواړي له راغلي فرصت څخه ګټه واخلي. ځینې تحلیلګران وایي چې د قطر په غونډه کې له زلمي خلیلزاد سره د وسلوالو طالبانو مهم شرط له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د غړیو ایستل و. ناجیه صفی او پریا نور تفصیل.
پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هغو غړیو سفر چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي بیلابیلې پوښتنې مطرح کړي چې ګنې وسلوال طالبان له تور لیست نه د خپلو کسانو د ایستلو او له بنده د خوشي کولو په لټه کې دي که نړیوالو ته خپل زور ښیي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي په دې باور دي چې وسلوال طالبان له رامنځته شوي فرصت نه په ګټې اخیستنې هڅه کوي چې پر امریکا او افغان حکومت فشارونه زیات کړي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان نوې لوبه پیل کړې او د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي.
وسلوال طالبان اوس له هرې لارې کار اخلي څو امتیازات ترلاسه کړي او په امریکا، افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لاس پرېوي. په بیلابیلو ډولونو هڅه کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او له همدې امله هغه کسان د مذاکره کوونکو په ډله کې شامل کړل چې په تور لیست کې دي او بیا وروسته لغوه کړل. دا ټول هغه لوبې دي چې هڅه کوي دا کسان له تور لیست نه لري کړي.
د شویو هوکړو او د ډیپلوماتیکو اړیکو پر بنسټ کوم کسان چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي له یو هیواد بل ته د تګ حق نه لري او د خغلی عرفان په خبره مخکې لیدي چې طالبان بل هیواد ته سفر وکړي لومړی باید ملګری ملتونه له افغان حکومت سره پرې خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له لوري د دغه سازمان د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې ویلي چې پاکستان د طالبانو د کوربتوب لپاره له افغان حکومت سره مشوره نه ده کړې. په دغه لیک کې ویل شوي چې د طالبانو دغه نه غړي چې پاکستان ته د مذاکراتو په لیست کې شامل شوي نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د افغان دولت په دغه لیک کې دغه شان ویل شوي چې پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د هیئت سفر او له پاکستاني چارواکو سره د کتلو پریکړه د دغې ډلې په رسمیت پیژندل او د افغان حکومت د استقلالیت تر پوښتنې راوستل دي. تر دې مخکې د مسکو په ناسته کې د وسلوالو طالبانو ګډون هم د حکومت له غبرګون سره مخ شوي او افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی. وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل تمه ده چې د دغې ډلې یو مذاکره کوونکی پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان سره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی و چې دغه ناسته د فبروري په 13 نیټه په پاکستان کې ترسره شي خو طالبانو د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د دغه ډلې د یو شمېر غړیو نمونه د دې لامل شول چې دغه سفر لغوه شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا وسلوال طالبان د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپلو کسانو د نمونو معلومات نه لرل او یا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د نمونو ایستلو او له بنده د خوشی کېدو هڅه ده. په ورته وخت کې انس حقانی چې دا مهال په زندان کې دی د هغه نوم هم پاکستان ته د سفر لپاره په مذاکره کوونکي پلاوي کې شامل و. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي طالبان چې د لانجې د یو اړخ ادعا لري په هیڅ وجه نشي کولی چې ووایي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو کسانو او یا هم په زندان کې د انس حقانی له موجودیته بې خبره و او دغه ډول ادعا طالبانو ته له سیاست د ناخبری په معنا ده. د وسلوالو طالبانو استازي چې عملاً په میدان کې جګړه کوي تر دې دمه روسیې، چین، ایران، ازبکستان، امارات او قطر ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له مشرانو سره یې لیدکاته کړي. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د انس حقانی خوشی کول او له تور لسته د طالب مشرانو لری کول دوه هغه موضوعات دي چې د قطر په ناسته کې پرې بحث شوی. د نړیوالو اړیکو له نظره مسکو او پاکستان د ملګرو ملتونو معیارونه او پریکړې نقض کړي او اوس طالبان هم دا مني چې د دوی کسان په تور لیست کې دي، نو ولې ورسره امریکایي مقامات ولید کاته کړي؟
یو خدا را چې په هم افغانستان حکومت هم امریکایان وعده ورکړی و چې په دې شرط کې صلح تحقق سي مونږ انس حقانی او نور دلی تپلی ته خوش کوو. یو طالبان هغه چې په تور لیست کې دي اوس هغه تور لیست د حقوقي نگانه نقض شوی، یعنی ازات امریکایانو نمایندی دي د هغه تور لیست خلک چې په نومې کې په تور لیست کې و د هغو سره مذاکره کړي، په مسکو کې ورسره مذاکره سوی، په اسلام آباد کې مذاکره سوی، نور د نگاه حقوقي یعنی هغه څوک چې د داخل کو سره مذاکره کړي دا تور لیست نقض کړي له حقوق نه نگاله.
خغلی سیدی ویل وسلوال طالبان په شدت هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د خپل فعالیتونو ترڅنګ نړیوال سیاسي مشروعیت خپل کړي. د خغلی سیدی په خبره تر کومه چې نړیوال او افغان حکومت د پاکستان لوري د ترهګرو د ملاتړ په تړاو قاطعیت ونخي سوله بران نشي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو نظرونو په تړاو سندي ویلي.
ناجی ساپی راپور راکوه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت وایي چې په ښارونو کې د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړی کمیسون په کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون به ډېر ژر له کابل ښاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نمونه تصویب کړي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بینومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري، او په خبره یې د همدغې ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوي کمیسون لخوا پر مقررې کار روان دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی، د واټونو او د جادو د نومولو د کمیسون په نامه باندې چې دوی خپلې 15 ورځنۍ جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبیږي د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی. په هغه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې و چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نمونه دي وساتل شي. د جادو او د واټونو نمونه د کمیشن کې تصویبیږي او بیا هغه ځایونه به د خاروالۍ د خانه رسمن د تصویب د کمیشن وروسته رسمن نومول.
د دغه وزارت په خبره هڅه کیږي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي. د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کابل ښار پر واټونو چې تاریخي نمونه لري جنجالونه شوي دي. په وروستیو څو لسیزو کې د کابل ښار ډیری واټونه له خپل اصلي نومونو اړول شوي او په خپل سري ډول د اشخاصو په نوم نومول شوي چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو له لوري د هیواد د قانون، تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نومونو نومول کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نوم احمد نصیر است، باشنده ولایت
کابل. منم احمد نصیر د کابل اوسیدونکی یم. ما غوښتنه له هغو کسانو نه چې ودونه په خپل نوم نوموي زده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره دې همغږي ولري، وایم دا چې په دې اړه دې د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم دې ودونه نومول شي چې ورته یې ولري. فرهاد کابل ښار اوسیدونکی یم. ډېری داسې واتونه شته چې ځانګړي نومونه نه لري. هر چا که زورواکي او که چارواکي دي په خپل خوښه یې نومولي دي چې دا د قانون خلاف
کار
دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واټونو د نومونو د مول لپاره دي له دوی سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د اوروزګان روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم زیات ماشومان د ګزان یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دا چې علت څه دی د شریف الله شرافت په راپور کې ځواب شوی.
د اوروزګان ولایت د امیر روغتیایي ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي او کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
فامیلونه دغه ته نه آماده کیږي چې تطبیق کې پولیو ساس کې ورته. موږ اندېښنه لرو ځکه از موږ په حوزه کې په خپل ولایت کې د پولیو کیس موجود ده او دا یو ډیر خطرناک وحشي وایرس ده چې نورو ماشومانو ته آنن سرایت کوي.
د پولیو یا ګزند ضد واکسین په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته مبتور کوي، څو د دغه هیواد تنکي ماشومان د فالج له ناعلاجه ناروغۍ څخه په امان سي. افغانستان یو د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راځي چې د پولیو یا فالج پیښو پکښې کې زیاتې رامنځته کیږي. دا چې په اروزګان کې ولې خلک زړه نه شو کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ورکړي، پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د خلکو نه عامه پوهاوی دی.
بدبختانه د اروزګان خلک په سلو کې 80% او 90% بېسواده خلک دي، عامه پوهاوی ته ضرورت لري. نو عامه پوهاوی باید چې د ملایانو دخوا، د ملکانو دخوا، همدارنګه د حکومت هم باید په دې کې اقدام وکړي چې هغو ته داسې د عامه پوهاوی ډلې ولېږي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي حوزه کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې 8 میاشتې پرله پسې د پولیو د واکسین مخه نیولې وه، چې له امله یې د اروزګان په چارچینو، په کندهار او هلمند ولایتونو کې 2 میاشتې وړاندې د پولیو مثبتې پیښې رامنځته شوې.
په پکتیا کې هم ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. چارواکي وایي چې په زرګونو ماشومانو ته به دغه واکسین ورکړل سي. اصیل ځاځی راپور لري.
چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به د پکتیا ولایت په مرکز اړوند ولسوالیو کې 2,40,011 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم وي واکسین شي. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمد زیا ازادي راډیو ته وویل چې کمپاین نن دوشنبه د فبروري په 13 پیل او تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي.
د سکل کال دپاره زموږ ټارګټ څه ده؟ 2,40,011 ماشومان زموږ ټارګټ دی. د وسته پر مخ 1,09,913 ماشومان موږ په تیر کال کې
احمدی وړاندې ویل چې په تېره دوره کې 4,322 ماشومان د بېلابېلو لاملونو له امله له واکسین پاتې شوي وو چې په دې شمېره کې انکاري او په خوب ویده ماشومانو لوړه فیصدي جوړوله.
تقریبا 1,493 موږ سره ماشومان غیر حاضر وو، مثلا دراوی ماشومان یا ویده وو یا مثلا مریضان وو، دوی نه راوستل شوي، دا موږ نه پاتې شوي دي. او 2,556 موږ انکاري ماشومانو چې هغه کورنۍ وي چې مثلا موږ ماشوم ته واکسین نه کوو. د دغو ستونزو په وجه باندې موږ دومره ماشومان بیا مس کړي دي چې داسې که موږ دغه ماشومان له موږ نه هر وخت مس کېږي، نو بیا د دې امکان شته چې په هغوی کې د پولیو کیس پیدا شي. نو موږ باید د دې لپاره کوشش وکړو او د خلکو نه موږ همدا غوښتنه کوو چې دوی په دې رابطه زموږ سره کومک وکړي او کوم ماشومان باید پاتې نه شي.
احمد ایوای سره لدی چې د 2012 میلادي کال را په دیخوا په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه لرو، خو ګاونډیو ولایتونو کې د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته په کتو په پکتیا کې هم د مثبتو پیښو د پیدا کېدو ویره شته. یاد دی چې پکتیا کې د واکسین کمپاین په ګڼو سیمو کې د کور په کور او په یو شمېر سیمو کې جماعت په جماعت پروګرام لاندې مخې تطبیق کیږي.
په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسېدلی، پاکستان په نوي ډیلي کې خپل سفیر د مشورو لپاره ورغوښتی. احمد تکل او نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته راغوښتی دی. فیصل زیاتوي چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځېد. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راوغوښت چې د پنجشنبه په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځانوژونکې موټر بم حمله کې د هندي ملیشه ځواکونو 40 سرتیري ووژل شول. په هندي کشمیر کې نن یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند د پوځ 4 سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار مهال وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګالا نومي کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما همغه ولسوالي ده چې 4 ورځې مخکې خونړۍ حمله پکې وشوه. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسېدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسېدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د تېرې خونړۍ حملې مسؤلیت هم همدې ډلې منلی وو. چارواکي وایي په وژل شویو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همداراز یو ملکی او یو بل سرتیری هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د دواړو حالت نازک ښودل شوی. هند په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي. د وروستۍ حملې په اړه هم نوی ډیلی ویلي دي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس وو، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي هند د دې حملې په اړه له تحقیقاتو مخکې پر پاکستان تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د هغو لفظي حملو یو برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام بلې خواته کړي.
ګل نبی سرکش د لوګر له ازرې په خپل سمس کې لیکلي طالبان له شپنوي عملیاتو په تنګ سوي او سولې ته مجبوره سوي دي او موږ ورته خوشبینه یو. خپلواک بارکزي له زابل لیکلي طالبان که واقعي سوله غواړي نو د قطر په راتلونکي غونډه کې د اور بند وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره: خدای دې د قطر غونډه د افغانستان د سولې وروستۍ غونډه کړي، موږ ورته خوشبینه یو. شاکر له کندهار لیکلي: سوله کولی سي د عامو خلکو څخه بوج لرې کړي، جنګ کولی سي چې نور هم پر خلکو فشارونه زیات کړي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلی: خدای دې وکړي چې طالبان او د ناټو چارواکي په دویم ځل یوې تلپاتې سولې او د اوربند موافقې ته ورسیږي. جعفری لیکلی چې په قطر کې چې د ملا برادر خبرې شروع نسی سوله نتیجه نه ورکوي.